ماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پانل لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاو چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړی شي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړوونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز د لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغه افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نورالله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړ شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر دیموکراتان ملامت کړل او ویل چې دیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. دیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته 3 وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پایته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو درامسته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي وویل چې افغان سوداګر دې د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګریزي لارې په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لارې نه بندوي. پاکستان له څه باندې 1 راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړې دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هیواد له افغانستانه سرچینه اخیستونکي کې ترهګری بودی او وای چې افغانستان دې په خپل خاور کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخاونسي او یادي دغه هیواد ته وروسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د دې مسئلې پر سر خنړی د شتي هم شوی او په دوحه او استانبول کې خبري هم شوی چې نتیجه تاسو ټول خبري است. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغی شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظر د لاري څنګه دی؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو په خوانی رئیس آزرخش حافظي همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علي کوزي او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، تاسو څه وایست طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تراغو پوری سوداګری نه کوو، لاری ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درنو ملمنو، زما دوست او ګران همکار ښاغلی محترم خانجان الکوزی صاحب چې د رئیس اتاق مشترک کې افغان پاکستان دی بلی غلی نه دی دی رئیس دی مشر
ما ما خو هغه اړخ نه کوي، د بل اهمیت کو دی افغانستان د سوداګری د خونو د رئیس پلاوی کن
دا هم نمرای مرستیالو
ما نه چې تاسو کو
او همدارنګه تلاش سپتا سلامونه ونی کیلی او محترم اوریدونکو ته او تاسو درنو همکارانو ته احترامات تقدیموم. نو د سیدی چې دا جغرافیایي جبر کم چې دی هغه خو بدلون نه مومي، دا باید پر رسمیت وپیژنو، وایي چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر رسمیت وپیژنئ بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لنډه لاره ده د هندوستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه محات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري، ولی کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک، سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه ده، ټول ډېر هلې ځلې وکړل چې دا ګذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې دا پرونی غونډه کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل، مسائل ډېر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګري د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي، دا بالکل بې ساری دی په دنیا کې. خو اول نړیوال جګړه، دوهم نړیواله جګړه شتون درلودل، ما سوداګري په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاري ساتل، ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه، دا تجارت د مولدو مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلند ډېر مشکلات لري. یو مشکل دغه دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده، په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینالمللي اسنادو کې دا برسیره شوي دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي، اسانتیاوې برابر کړي، نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره، مولد لپاره، مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې زمونږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي، د سمندر له لارې، او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګري او همکار ښاغلی الکوزي صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر تر 11000 کانټینر اوس یو څه په لاره کې پاتې دي هلته پاکستان کې، یو څه په بندر کې دي، یو څه را روان دي پاکستان خواته. او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دي به ژمن وسی خپل تعهداتو ته چې دغه بیا اپتیکا تړون چې زموږ پاکستان ترمنځ شتون لري او په بنا د دغه 1950 کال قرارداد ترانزیتي قرارداد چې په هغه بنا ولاړه ده تر اوسه پورې هغه شتون لري. دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینلري نورمونو ته پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا نه انساني دي نه اسلامي دي او نه دي ګوند
ډېره مننه
اخلاق ایجابي
سلامت اوسئ کور ودان حافظي صاحب علي کوزي صاحب تاسو هم فکر کوئ چې د افغانستان اوسني حکومت یا چارواکو ته بل لار نه و پاتې چې له پاکستان سره باید ځکه نور تجارت بيخي ختم کی په دې شکل سره چې شاغلي برادر اعلان وکړو؟ لطفا مایک مو خلاص کړئ. مایک مو ګل دی علي کوزي صاحب. علی کوزی صاحب که زما شخوری ستاسی بله وس را شخ مراقی میره بانی
بسم الله الرحمن الرحیم. در محترم ملگری اپیزی صاحب و جناز محترم تلاش سرطا و تاسو تا استاسو دوالی و دو دل کتا نیکی خیلی و سلامونا اولان دکاون کردی که چطور بوخ جوڑا و سی سلامت و سی خبر ادا مفصل معلومات ورکړل لپټاپ قرارداد کې په اګریمنت کې راځي یو مشترک خونه دي دا چې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د دواړو ملکونو په شریکي او تجارانو په خپل خواخوا باندې سره کیږي. نو موږ مشترک خونه جوړه کړې چې اپیزي صاحب هم دا خونه کړي دي چې موږ د کندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجاران چې د هغه سم پراتی دی او داغه سره تجارت کوي دې چې دا غړي ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سند او همدارنګه د بلوچستان تجارت په دې کې غړي ټول لري مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او یو پاکستان کې د ترازو په دې لاس کارو لرسته چې اپایم دا شوی دا ډېر ستونزې را پیدا شوې. خوا چې د داود خان کوم قرارداد د اټا په نامه هغه کې مشکلات موږ نه لرل. مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر تلار نه لري د دوی مالونه د بهر تلارې نه انتقال کړي او د دوی مکلفیت دی چې د ریل په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارډر ته ورسوي. افغانانو تنها د دې مسؤلیت لرو چې دوی بس کاټي ورڅ کوي یا باید د ملیشیا یا د پوځ یو سړی ورڅ کوي دا باید بارډر ته راورسیږي او دوی ته به پیسې نن ورکولې. دا په قرارداد کې سهولتونه رال مشکلات رال. سهولتونه پاکستان ته ډېر ورکړل شو په سرته شا په خوا ځان لمنګه د پاکستان د لارې د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولی. دا په قرارداد کې دا خبره نه وه. دوی ته منګه تقریبا څلور بندره شمال کې چې تورغونډۍ دا اوزدارنګا حقیقه ده حیرتان دی او شیرخان بندر دی دا په قرارداد کې ورکړل. حتی موږ ته د واګي اجازه هم را نکړل په دغه قرارداد کې. تنها د وچې میوې او د تازه میوې او د صادراتو بغیره کو ویل چې د هند نه تاسو مالونه نه شئ راوړلی په دغه لاره په سمندر کې به راوړئ. خو په هر صورت هغه قرارداد هم چې وشو دا هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباه یو شانت هیواد افغانستان بل شانت هیواد ډېرې ستونزې وې. خو دلته چون امریکایانو ناتو وه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن وو او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې یو میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلی وه او دا قرارداد په افغانانو او پاکستانیانو شوی وو هغوی د دې مکلفیت لرو او د ابتکا په نامه
بله
دا مشکل حلول او کله چې د امارت اسلامي راغی او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط به نور هم ښه شي خو دلته نورې ستونزې را پیدا شولې او هغه هفته او هغه قراردادونه هغه ټول د منځه لاړ اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ مونږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ مونږ ته به دا ټول شیان بند شو تقریبا 80% مال زمونږ بند شو هغه دوی نیگیټیو لیست یا د اساسو مالونو په نامه باندې بند کړه چې تاسو دا نه شئ راوړلی یا به مونږ ته د کوټې سیستم جوړوئ یا په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم دی چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې دولس میاشتې دي تقریبا په دې دولس میاشت کې دا زمونږ پنځه بارډره دولس ځله بندېږي کله چمن بندي کله غلام خان بندي کله ډنډ پټان بندي کله انګور اډه بندي کله سرتیشه تورخم بندي اوس داسې مشکل راغی چې مونږ دغه پنځه واړه لارې بند شولې دي یوې میاشتې نه اضافه څه کم څلوېښت ورځې کېږي او زمونږ مالونه ولاړ دي څنګه چې آتیشي صاحب وویلې او هغه گزارش ورکو تقریبا یولس زره کانتینره امخته او دې مخته ولاړ دي چې د پاکستان هم تقریبا دولس سوه کانتینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی او هغه به ادلاش پاکستان ته یا د دوی خالی موټرې دي وریجې وړې دي کچالو وړې دي آسیا نیاله ته تاجکستان ازبکستان قزاقستان او ترکمنستان ته هغه هم ولاړې دي بلال مونږ د خپل دولت نه د امارت اسلامي نه مونږ خو ولس یو مونږ خو تجار یو هغه دلنبي اړخ یې جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کړو چې دا تا قرارداد دی یا پس رتیشه د کو غړیتوب دی یا پس رتیشه آر ټی آر آر دی یا پس رتیشه ڈبلیو ٹی او دی دا ټول هغه مسایل وو اما تلاش وشو په دریو ناشتو کې متاسفانه د لارو د خلاصولو په ارتباط باندې هیڅ خبره ونه شوه مونږ خو مجبور یو ولس یو مونږ خو تجارت کوو مجبور یو چې دولت ته کینو نو مونږ د امارت اسلامي نه څو څیزونه خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي زمونږ دا تقریبا پنځه میلیارده ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي مونږ همدا پیسې لرو دا سرکولیشن کېږي یو ځل راځي که یوه روبه چې بېرته نږدېږي بېرته ځي نور مال پرې اخلو مونږ د کال پنځلس میلیارده شپاړس میلیارده واردات لرو دا ټول همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي نو ګران امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو بالاخره د دې څخه خبرې وکړې او بالاخره پرونی
آیا د دې پریکړې په اړه له تاسو سره له نورو سوداګرو سره مشوره کړې وه؟
خو ما دا مشوره خو دا وه چې پرون یې څلور سوه تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل او ورسره خبرې وکړلې ورسره کېناستل او ورته وویل چې هم یې امنیتي ګزارش ورکړو هم یې اقتصادي ګزارش ورکړو وزیر تجارت او بالاخره دا ورته وویلې زمون چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې تاسو زمونږ مشکلات پېژنې د دنیا سره حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې موږ کړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوه روشنایي نشته چې نشته موږ نه شو کولی تاسو دا خپله دارایي که سمندر ته ارته وئ په آینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو نورو لارو باندې کار وکړئ آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ مونږ د پاکستان سره دوه نیم میلیارده ډالرو په ارزښت راکړه ورک لرو دي چې یو نیم میلیارد د دوی نه مونږ واردات کوو او تقریبا اته سوه میلیونه مونږ دوی ته صادرات کوو په دې صادراتو کې تقریبا درې سوه میلیونه ډالر خالي مونږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي چې د دوی فابریکې هم د ډېر جدي مشکل سره مخامخ کېږي نو په دې خاطر باندې دغه تجارت کاملا ودریږي دغه دوه نیم میلیارده د مرکزي آسیا نه چې کوم تجارت کېږي هغه هم متضرر کېږي مونږ د پاکستان د تجارانو سره تاسو نن به هم په دغه میډیا کې اورېدلي چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه او هغوی د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کوي دا زمونږ په ګټه نه ده نه د افغانستان په ګټه ده نه د پاکستان هغه زمونږ د اتاق مړي دي مونږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته بیا هم ویو چې بیا هم خبرې وکړي لارې باید خلاصې کړي، لکه څنګه چې حفیظي صاحب ویل چې افسایگان دا مجبوریت دی، نو موږ ته خو نږدې لاره دا ده، اما دا که چېرته دروازه در پسې څوک بند دی خو ته مجبور مه کنه ته چې چېرته لاړ.
ډېره مننه، سلامت اوسې. وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې متبادلې لارې کومې دي، څومره اقتصادي دي. ور به شو استاد تلاش ته. استاد، لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل چې پاکستان عموما خپل لارې بندې، متاسفانه دی استاد تلاش تلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو، تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي. خو د نورو اورېدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاري اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپلو درنو میلمنو آزرخش حافظي، خانجان علي کوزي او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو. تاج محمد تلاش تر اوسه پورې له استودیو سره وصل نه دی، خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. متاسفانه چې وایي له استودیو سره نه وصل کیږي، فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي. وربشو حافظي صاحب ته، حافظي صاحب، د افغانستان لپاره که د پاکستان لارې بندې شي، تر ټولو نږدې او وارداره لاره چې له اقتصادي نظره ښه ده، هغه بیا کومه لاره ده؟ یو وخت تاسې هم علي کوزي صاحب هم راته ویلي وو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي، خصوصا میوې، هغه د نورو ګاونډیو هیوادونو کې بازار نه لري، ځکه چې څه چې موږ تولیدوو هغه هغوی هم لري، که انار دی، که مڼې دی، که زردالو دی. دا ټوله هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي، هم په ایران کې کرل کیږي، یوازې پاکستان و. نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لارې د تل لپاره بندې شي، متبادل لارې څه دي؟ کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره؟ هم مایک مو روشنه کی حافظي صاحب؟ مایک مو میوټ ده، ګل دی. حافظي صاحب، حافظي صاحب که زما ژغ اوري، مهرباني مهرباني وسېش مهرباني.
او اول خو خدای مکړه چې د تل لپاره د لارې بند شي، دا ممکن نه دی، ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان د حکومت. اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکړې پر ضد دی. یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې دي چې دا لاره پرانیست وساتي، په دې چې دا لاره نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي، دا د افغانستان او د هندوستان لپاره ترانزیت لاره ده، او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګیږي. په دې خاطر باندې که چیرې دا ناورین رامنځته شي، د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي. لکه چې دا زما دوست او ملګري ګران الکوزي صاحب ته معلوم دی چې چوندی رئیس د اتاق مشترک افغان پاکستان دی، پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري. هغوی هر ورځ موږ سره همغږي دي. دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اشیا لپاره، دا ټول په تب درېدلي دي، کارخانې بندې دي. نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واستوي افغانستان ته، ټول مالونه هلته بندرونو شا کې پرتې دي. نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي، بینملي فشار هم باید جاري وساتو، ځکه چې دا د بینملي قوانینو پر ضد یو کار دي. دا خصوصي سکتور د افغانستان په 150 هیوادونو کې شتون لري، او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دوی پانګونې کړي دي، دوی په وسته هم کولی چې فشار راولي. او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې محدودیتونه لري، یو دا چې په ملل متحد کې استازي نه لري، او نور مشکلات هم شته. که نه دا په محکمې تجارتي د پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې، دا مونږ دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو. ولې که چېرې هیڅ اقدام نتیجه ور نکړل، لارې څو شیان دي. یو دا چې وارداتي توکي د پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانهي میوې نور ټول شیان په افغانستان کې تولیدېدای شي. یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي، مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتوت ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې موږ نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځني اسیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاري لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو ولې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلی ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي او رسته کیږي او د هغه لپاره مونږ بله چاره لرو. مخکې 8 کاله د مخه مونږ شرکت میوې د قندهار درلودل. هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالیټي سره مثلا د 3 تنه انار سره 15 تنه یا 6 تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې 1 تن 15000 دلار قیمت لري. مونږ کولی شو چې هغه بېرته هغه تاریخي تجربه خپل بېرته احیا کړو او نور میوې زمونږ هم کمپوت کېږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر مونږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستو حتی هندوستان ته یې واستو هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زمونږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینالمللي فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکېچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارډ ډالر پورې هغه قیمت لري.
بله ډېره مننه.
هلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بندې په څه شکل سره راخلاصېدای شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وري بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم. کله نا کله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده. مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوې ده چې په خپله هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ته ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شنو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي او ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک به هغه اخلي. له دې ایسته به مجبور وي چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته. الکوزي صاحب او همدارنګه ازرخ صاحب مبارک ته. هله د چټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس زه فکر کوم چې کا یو لند تاریخي اقتصادي بڼه ته ورشم. زه فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخسته وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسېدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقاً سره لمنځ یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلند وکړله، تایلندیان هم په خپلو صنعت باندې متکی سول او همدارنګه بلعکس چینایان هم همدارکم په خپل صنعت باندې متکی سول. داسې عکس العمل زه فکر کوم چې اوسنی نظام په نظر کې نیولی ده او کړی ده، دا به د دې باعث شي چې افغانان به د صادراتو په اړه فکر کوم چې مختلف نور میتودونه او تجربې به وکاروي او هغه به بریالی وي، په دې خاطر چې دا د تیر کال محاسبه که زه در سره کوم الکوزي صاحب ته به ډېره ښه معلوموي، حدودا د موږ د تاسو حاصلات به چې راورسېدل هلته به ډمپنګ سیاست په پاکستان کې شروع سو. کله به چې شروع سو زه باورمند یم چې تر یو میلیارد ډالره پورې خصوصي سکتور ته دغه تاوان ورسید. ولې؟ څلور رقم بانی به اقتصادي کېدلې. لومړی بانه به دا و چې د تاسو توکو کیفیت ټیټ ده. دویم بانه به دا و چې د تاسو ویزا سکن او همدارنګه ګرنټي بانک ورسره تضمین موجود نه ده. دریم موضوع به دا و چې تاسو له اقتصادي راکړې ورکړې نه سیاسي او نظامی کریډیټ اخلي او یا انتقال او تجهیزات کوي. څلورمه مسله به دا و چې ګمرکي تعرفې به د موږ په صادراتي اموالو باندې پراخې وضع شولې چې نه به یې شوی کوی په بازار کې رقابت وکړي د پاکستان په جغرافیا کې، او ورسره به افغان سوداګر د پولې دواړو غاړو ته کاغه به تش کانتینرو او کاغه به ډک کانتینرو ځورېدل. دا د تیر کال محاسبه د څاروان صاحب موږ تاسو ته تقریبا یو میلیارد ډالر هغه کومه توقع مو چې لرله چې باید حاصلات ولرو، ګټه ولرو، صادرات ولرو او کسر د بیلانس تجارت مو تنظیم سي، هغه تنظیم نسو او د کړاوونو د ستونزو سره مخ شو. دا یوه مسله. دوم بودی کچیرته د اسلامي هیواد په اساس باندې اسلامي اقتصاد را مخته کړو. په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې بحث دا ده چې هر هغه څوک چې عرضه او تقاضا کوي، تولید او مولد وي، استهلاک او مولد وي، دا مرز نه پیژني، اما په شرایطو د اقتصادي قوانینو اوس که اقتصادي قوانین موږ مبنا یا مثلا یو بیس یا تاداب وګرځو، WTO، ریکا، شانگهای، بریکس او همدارنګ نور نړیوال غونډې او د هغو پریکړې، دا چیرته ویي چې تاسو د نظامی اقتصادي پر بنیاد باندې یا د جنگی اقتصاد پر بنیاد باندې تاسو د دواړو طرفو دروازې د یو خوانه وتړی، هغه هم چې نه سوداګر سره تفکیک کیږي، نه عام خلک، نه نظامیان او نه هم استخبارات. یعنی دا بیخی منطق نه مني. ورسره راځم بل اړخ ته څاروان صاحب، کچیرته د اسلامي اقتصاد نه تیر سو نړیوال اقتصاد ته یا کپیټالیزم یا کمونیزم اقتصاد ته تکیه وکړو، په دوی کې هم ګوري په ټول د تاریخ کې ډېرې ترخی تجربې په نړۍ هیوادونو کې تیر سوي دي، مګر د یو بل پر مخې دروازې، پولې، لارې دای نه دي تړلې. تړل شوي دي یو سات، دوه سات، پنځه سات،
نهایت هم دوه ورځې. د تایوان نور مثالونه ورکړل چې هلته تړل شوي دي،
اما د لنډې مودې د پاره، مګر کچیرته په دایم باندې بدلیږي هغه بیا خصوصي جمع حکومت داسې پالیسي غوره کوي چې د موږ دروازې او مخ به اقتصادي د پاکستان څخه اوړي، او الحمدلله افغانستان په داسې یو ستراتیژیک خاوره کې پروت ده چې د وچه لارې نه مختلفو هیوادونو ته ترانزیټي لارې لري، هوایی کارگو لري او همدارنګ متحد
البته دې تونز شته کنه مخکې یاد مشوي خیر دی ډیره مننه سلامت اوسې علي کوسې صاحب اغه مالونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پاکستان کې بند پاتې دي په کراچۍ کې پېښور کې مختلف ځایونو کې دی افغان سوداګرو او ویل کېږي چې په هغه باندې هر ورځ یو کرایه راځي مصرف راځي څومره مال به وي او څه لارې تاسو سنجولې ده چې په څه شکل سره به دا مالونه بیرته افغانستان ته انتقالوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هم وویل چې ذاتي نور لار نه پرانیزو او پاکستان دفاع وزیر ویل چې دا ډېر پریکړه ده چې افغانستان کړې ده ته هرکلی یې وکړو په یو شکل سره.
ولې دا خو داسې یو خبره ده دوستانو کلاش صاحب په حقوقي لحاظ باندې د جهان هغه ټول مسایل تشریح کړل خالی کرتی نے او دا ام موږ په ورکو په جهاري سطح باندې او کچه تا داوین شنو به خو وزیر مکلف کې جهار تا شو دنیا تا شو چې نو مالي نه واره سره زمو غاو شروع دا خو لوی مشکل دی چې څه به کیږي لکه او یو خبره در تکوم چې بد پښتانه د توه مرچی د تاریخ په وجود کې کله کله موږ دا چې شو یو ځلا د پایکر نجیب په وخت کې دغه شان کې وشول چې زمونږه کنټینرونه هلته ودرول او په هغه وخت کې چې روسان د افغانستان نه ووتل او دلته دغه وشو تقریبا زمونږ ډېر کنټینر موږ بیرته سمندر ته واتول صابونو خراب شو میوه وه خراب پشوله اته سپیر پاټو دغه ټول زنګ وو بیرته چې استفاده نه کېدله نو دا خو ورځ په ورځ خرابېږي هلته بهر دی هلته اوبه دي هلته مشکلات دی او علاوه د دې چې په موږ باندې د دې د کرشن راځي او په موږ باندې کرایه راځي بلکې زمونږ مال خراب کیږي دا اوس هم چې زمونږ موټر ته چې مال کې شوې ده کانټینر موټر ته چې شوې علاوه د دې د کرشن لا د ډرایور توقف په موږ باندې راځي چې زمونږ موټر نه یاد مال ښکته کوي او یاد هغه کوي خو خبره دا ده چې دا مال موږ پرونم ملا درادر صاحب ته دا پیشنهاد وکړو او خپل وزیر صاحب تجارت ته د موږ تحلیلي مشترک اتاق او اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري دا یاداش ورکړل دي چې که اوس تاسو هر څه کوئ پاینده کې لارې بندوي که هر شی کېږي زمونږ دغه مال هم باید په حقوقي لحاظ باندې وخوړل شي هر رقم څه چې ځکه موږ ولس یو موږ دولتونه نه یو دولتونه قرارداداتونه کوي او ولس یا تجار
طالبانو دی حکومت او دی پاکستان دی حکومت ترمنځ اړیکې خراب دي او داسې نشکاري چې زړه دې هم سم شي
منګو سره قرارداد لرو منګه خپل سر د مال نه دی راوړې منګه لوډینګ کړه ده منګه اسناد دوی تر لګلې دي منګه سنا مخکې دي نه چې مال راوړې شي دې کې شتم تم را لګلې ده دې ته خبر ورکړې ده چې منګه پلانیز نه دومره مال را روان ده او دوی مونږ ته اجازه راکړي دا په سیستم کې څه تاسو خپل مال راوړې دلته نو په دغه خاطر باندې مونږ په دې باندې حق لرو او دا زمونږه انساني حق دی او بل جهاني حق دی چې زمونږ دغه مالونه به کار د نشي کولای چې زمونږ مال په امنیتی مسایلو یا په سیاسي مسایلو ګرګان واخلي او موږ نه جزیه واخلي دا خو نه انساني حرکت دی او نه افغاني حرکت دی او نه اسلامي حرکت دی چې ته یو چا مال ستاسو دروازې مخ ته ولاړی او دانې نه تیریږي او تاسو ته اجازه ورکړي او بیا ته وزیر نظر کوم قرار دی ورکول یې د منځ وړي که د منځ ځي هم مسؤلیت یې د پاکستانیانو په غاړه دی او که هر شي کېږي تقاضا مو جدي د امارت اسلامي نه دا چې
زمن دمال غام مخری او زمن مال منتتا راولی منگا لپ غلا راولے دے لپ قاشا کراولے دے بلکی فکر نلیو سوو اصناب مراولے دے دلوڈن کمپرے معلوم دا شپن کمپرے معلوم دا سیاہیتے معلوم دے دلان دا زمنگا قانونی حق دے دنیا دے ہم زمنگا گواوی منگا تجارانی او منگ لکه څنګه چې دنیا ملل متحد دا وایي چې دلته د بیکاری کچه جګیږي او بیکاری باید د منځه لاړه شي د ولس.
بله الکوزی صاحب رحمو وسته اورېدل کېږي
د یاد ونه ماشي پز موږ سره کومک کوي
درسته
نو خواهش دارم د پاکستان د دولت نه چې زموږ دغه مالونو ته اجازه ورکړي.
بله ډېره مننه. کلنډ راته وایست که پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي چې دا بیرته افغانستان ته راشي، تاسې بیا نور موافق یاست چې لارې دې بیخي بندې وي؟
بدون شکه چې دوی اجازه نه راکوي او بیا هم ځایي لکه څنګه چې مخکې شرائط مساعد نشی اور ملک گرنٹی الگ کر سی پس دینا منگا
ڈیر من سلامت ہو سے آفیسی صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې پاکستان هم تاوان کوي، افغانستان ته لا ډېر صادرات که 60% واردات لري نو 80% صادرات لري افغانستان ته. پاکستان منځنۍ آسیا ته هم د افغانستان له لارې صادرات لري. د پاکستان د دغو صادراتو ارزښت کم دی چې پاکستان ته ډېره مهمه نه ده او لارې داسې بېغمه بندوي او که نه پاکستان هم ډېر لوی تاوان کوي؟
پاکستان خو دا د کوم اقتصادي منطق له مخې دا کار نه دی کړی. د دوی کرکه د سیاسي کرکه ده او د هغه د غچ اخیستو کې اخیستلو کې دا کار اړین ګڼلی دی او دا کار کوي او دا کار اقتصادي منطق نه لري. پاکستان هم پکې ضرر کوي او پاکستان وضعیت اقتصاد تر افغانستان څخه خراب ده، ځکه چې افغانستان صحیح ده چې غریب ده ولې ډېر پوروړ نه ده. پاکستان خو تقریبا 150 میلیارد ډالر پوروړ دي او د هغه اقتصاد دونه ضعیف دی چې 214 میلیارد ریزرو درودل د دې په اصطلاح د استراتیژیک پښتوانی دی پیسې هغه اوس 3.5 میلیارد ډالر ته راځي چې وی دی. په دې خاطر کلدار دی 1500 شپږ سوه خرابلی 202 او 215 افغانۍ، یعنی سلور پاکستانی کلدار اوس 1 افغانۍ دی. خو دا پخپله د پاکستان وضعیت د اقتصاد ښه نه دی، نو په دې خاطر چې د خپل اقتصادي ضعف چاره کې د هغه پر ځای دوی نور څه کوي، پلمی جوړي، سیاسي پلمی جوړي چې دا خلک مصروف وساتي. داسې کار نه دی، ځکه چې واقع بینانه باید برخورد وکړي او چلند وکړي. د 1 میلیارد ډالر د پور د اخیستلو لپاره نړیوال بانک ته او د IMF سره 2 کاله 3 کاله چنی وهي، اما دلته د دې سوداګري افغانستان سره د ملګری الکوزی سپتا او زما محترم دوست معلوم دي چې د پاکستان رسمي او غیر رسمي سوداګري، یعنی په کال 2011-2012 تر نیمای 2012 تقریبا شاوخوا 15 میلیارد ډالر و. یوه برخه یې سرحدي تجارت و چې د قبایل خپل منځ کې درلودلي، مثلا مومن دی خوا او هغه خوا خپل مال وړل او راوړل، او په عین زمان کې دا د شینوارو قبایل دي هلته په دا دندې پتانو دا ځایونو کې، مثلا د وزیر او د پکتیا خلک او د خوست خلک دا خلک خپل منځونو کې دا عنعنوي سوداګري راکړه ورکړه لرله، ځکه چې هیڅ وخت خو دا بندر بند نه و. دا سرحد خو آزاد قبایل و. اوس هلته دوی د مزي تېرې کړي دي، دا دیوالونه یې کړي دي، هلته کورونه سره ویشلي دي چې نیمایي کور دلته پاتې دي، نیمایي کور هغه خواته پاتې دي، ورونه سره بیل کړي دي. نو دا سوداګري دوی هم تقریبا بند شو او د پاکستان ډېر صادرات و افغانستان ته هغسې چې یو نفر تللته پاکستان ته به د پاکستان څخه مال راوړل، دلته به افغانستان کې خرڅول ګنډي په نوم. او بل چې 2500 تقریبا میلیون ډالر د دوی رسمي وارداتو او یو میلیار تقریبا یو نیم میلیار د ګمرک د څنګه ختیریدل دا ما چې ګنولي واغه وخت کې یو تحقیق وکړی او په تحقیق کې تقریبا 15 میلیار ډالر په کال کې زمونږ رسمي او غیر رسمي سوداګري پاکستان سره و
بله
د دوی د غلط چلند لمخې دوی یعنی په دا تیر اته نه لاس کاله کې دا تجارت اوس کم شوي دي راغلی دي په یو میلیار ډالر یا تقریبا شاوخوا یو میلیار ډالر دي دا په خپل پر اقتصاد پاکستان هم ډیر منفي اغیزه کړی دي د دوی یو برخه د مشکلات وزګاری او د کساد اقتصادي دغه غلط سیاست پورې ارتباط لري په دې خاطر دوی باید ویښ شي او وپوهیږي چې داسې چې کاته شي چې ما راسو خېش را هم سوخ دوی دا ور چې لګولو دي خپل ځان هم سوځي پکې په دې خاطر موږ د دې رواله نه یو چې د زمونږ پاکستاني ورونه پاکستانیان خو ډېر خلک دي دا خو د پاکستان خلک اراده نه ده دا یو چې د خلک دي د دې پاکستاني حکومت چلی دوی دا پریکړه کړې ده پریکړه د پاکستان په ګټه نه دي او وسان په ګټه نه دي باید په هغه باندې تجهیز نظر شي
ډېر زیاته مننه کوربدان استاد تلاش افغانستان نړیوالو سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت نشي کولای او فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت اوس یو ځل بیا باید په خپلو پالیسیو فکر وکړي چې د رسمیت پیژندل څومره مهم دي په نړیوالو سازمانونو کې حضور څومره مهم دی که دوی هم یو څه په خپل پالیسیو کې تغییر کړی وای نن به ځخ دنیاوالو اوریدای فکر نه کوي چې دغه مسله به دوی یو څه ټکان به ورکړي بیدار به کی چې باید تغییر راولي په خپل پالیسیو کې چې دنیا په رسمیت وپیژني او خپل رقم پورته کړي دغه مهمو سازمانونو له طریقه
څاروان صاحب ستا خبره تر یو حد معقوله ده او در سره موافق یم اما تر یو حد در سره مخالف یم مخالف په دا خاطر یم چې موږ په رسمیت هم پیژندل شو او په نړیوالو سازمانونو باندې مشروعیت هم پیدا شي خو د پاکستان پالیسی نظامی پالیسی ده او آی ایس آی جوړوي
ترڅو چې دی آی ایس آی مخکې دا یادونه وشوه چې تجارت مسله بیلره یعنی ته کولای شې چې دغه سي سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکې هغه تړونونه سي دوی کړی دی له افغانستان سره هغه راپور ته کې هغه د سي یو مرجع توړاندې کې چې دغه تړون را سره کړی دی د دې تړون خلاف دوی دا کار کوي هغه د جنگ مسله بیل ده لیکن بیل ده
دا تر موافق یم اما د پاکستان د ریچ د بدلولو نه ده او نه بدلیږي دا سي عکس العمل قاطع ور سره په کار ده لکه اوس چې نظام دا تصمیمونی وای د دې تصمیم ز باورمند یم چې اکثریت تجار به وای چې دا کاش کې درې کال مخکې نیول سوای وای ولی دا تمه به پریوه او لدې یو غار نه به څو ځله د مار موج نه چچلو د مار 50 کال افغانان چچلی دي اقتصادي چې چلتیاي ورکړی ده بیا ازمیل د ما په نظر اشتباه ده خو په یاد ولري بیا تکراروم په یاد ولري د پاکستان اقتصادي نظامی او سیاسي چارواکي به اکثریت بنديان وي محکمه به په دې پریکړه کوي چې تاسو په سیمه کې داسې لوبې وکړلې چې د معافول وړ نه دي ملتونو تمو او خصوصي سکتورونو تمو او مسلمانانو تمو پراخ زیان اړولای ده تاسو باید څو کاله زندان دی کړی د زندان نه ورسته باید شدیده محکمه د تاسو پایل سی دا یو خبر دوه خبر یا به دا کسان چنچیږي نور کسان به په ځای زر راځي او هغه به د افغانانو او د افغانانو د خصوصي سکتور نه وزر غوړی او زاری به کوي چې موږ د تاسو په حق کې سخته غټه جفا وکړه او ظلم مو وکولې دواړه طرفه پاکې د یو دینی لحاظ مسلمانان دي د دوه خبره دریم په یاد ولري چې دا هر څه نړیوال څاري او دا اقتصادي تاریخ ثبتوي او د اقتصاد سیاستونه بیا ریکارډ کیږي او دا د افغانانو بیا نه ورته ویریږي. نو هر عمل عکس العمل لري. کچیر ته د لند محاله د پاره مشت زیان منون کای او یو تریخ خپ تمامیږي یا تریخ لقمه تمامیږي، په یاد ولرئ چې د وشت محاله د پاره به موږ خپل مسیر پیدا کوو، موږ به خپل بدیل پیدا کوو، پیغه به فکر کوو، یغه ته به پالیسی پیدا کوو، هغه صادریږي. که احیانا یو میلیارد ډالر یې ګټه ونه کړله، یو میلیون ډالر دی ګټه
وکړه، یو میلیون ډالر دا و چې دا
یو لک ډالر به ګټه
وکړه، اما
ثابته ګټه به وي بدون د رسک به وي.
ډیره مننه. سلامت وسی علی کوزی صاحب، د چابهار بندر هم موقتا معاف شوی دی د امریکا له بندیزونو، او په دې دومره کلونو کې په دې بندر کې دومره کار ونه شو چې واقعا لکه د پاکستان بندرونه چې دي. ما اوریدلی چې لا هم لویو کښتیو ته مساعد نه دی. او بل دی ریل مسله ده چې په دا هم ویل شوي ول چې ریل به د افغانستان تر پولې پورې را رسوي، هغه هم نسو جوړ چې ترین نه یې تر هغه ځایه په موټرو کې په لاریو کې کانټینرو کې د میوو نور شانو وړل هم ګرانه تمامیږي او هم خرابیږي، لکه څنګه مخکې چې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه. ولې دې برخې ته هند توجه ونه کړه؟ هلته چې هند هم غوښتل چې له افغانستان سره راکړه ورکړه ولري.
د چابهار بندر خو واقعت خبره ده چې موږ ته وروسته د کراچۍ
بلې علي کوزي صاحب تاسو ژر خراب شوه، انټرنیټ هم کمزورې دی فکر کوم. خیر،
چابهار بندر د مشکلات حل لپاره عمل ته ناست دی. موږ لکه څنګه چې عمومي بحث وشو، تلاش صاحب هم ډېرې نقطو ته اشاره وکړه او اپوزیشن ډېر مفصل غټه. نو موږ خو مجبور مکلف یو چې د انسان په حیث ژوند وکړو، د بشر په حیث ژوند وکړو. نو که مجبور شو نو دې کې شک نشته دی چې یو څه سخته برابر کېدای شي، خو د مجبوریتونو د اړیکه مجبوریتونو نه خلاص شو. فروان صاحب، موږ په خط سره دغه صادراتو مشکل چې دا اوس موږ د دې د پاسه په وزارت تجارت افراد کې تحلیلي پروګرامونه لرو، پروګرام لرو چې په څه کار وکړو. په څه دا اوس د ازبکستان سره یو قرارداد جوړ شو په هغه بندر کې، موږ یو پروسس سنټر جوړو. دا اوس د بلک والی صاحب دا اوس قرارداد امضا کړو. تاسو ما په ایریا کې اوریدلي، تاسو به اوریدلي چې په قزاقستان کې د افغانستان لپاره یو ګرځندوی البته تجارتي مرکز جوړېږي. موږ شیان میله ته هم ډېره مخه کړې ده، دغه میوه او دغه شیان چې موږ هند او پاکستان ته وو مخکې اتنی صاحب په خپلو خبرو کې په اشاره وکړه. د دې لپاره ری مارکیټ زمونږ روسیه هم ده، او په روسیه کې زمونږ روسي او زمونږ بادرنګ او زمونږ انګور به هر چا ښه خرڅېږي، لکه څنګه چې قالین په اروپا کې د هر چا ښه خرڅېږي هلته ښه خرڅېږي. په یو سلسله ستونزي انتقالاتي دي، په هغې باندې امارت اسلامي مشترکه د دوستانو سره خبرې کوي. دا اوس زمونږ حاصله، دا اوس زمونږ نن وزیر صاحب صنعت تجارت یو مملکت ته د دې خاطر لپاره سفر وکړو چې په دې باندې لاړ شي. د وارداتو مسله چې ده، د وارداتو په مشکلاتو باندې موږ لارې پیدا کړې دي. موږ چې کوم 15 میلیارد ډالر سالانه واردات لرو، د دې د جملې نه 3 میلیارد ډالر خالي د ایران سره، او تقریبا 30 میلیارد ډالر هم دا د مرکزي آسیا سره دي. یو نیم میلیارد کم 2 میلیارد د چین سره دي. چین زموږ خپل سیستم د قزاق د لارې نه او د قرغیز د لارې نه فرار ته شروع کړی دی. دا اوس زموږ هره ورځ چې کم درکوي تقریبا 2 لک سوه ټنه خالي زموږ اموال د ریل لارې نه ایراد خاص تر رسیدي او د دې غزینه مشکل معلومه بارو ترچه کړي نو خبره راځي دا چې امکانات شته او مونږ په دې باندې فکر کوو کله چې په هار په بندر کې چې کوم ستونزې دي مونږ تل هغه چې په هار بندر فعالون د دې لپاره غواړو چې هندستان ته زموږ میوه لاړ شي او خصوصا وچه میوه زموږ ډیره ارزښت لري په هندستان کې ځای لري او هلته مونږ د کال $500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې وچه میوه دي نور زموږ معدن په هر ځای کې باغ لري معدني هم ټول ځایونو ته ځي که د ډبرو سکاره او کرومایټ زموږ نه پاکستان واخلي چین اخلي او دغه د ډبرو سکارو دپاره نور بازارونه هم شته دی د صادراتو خو که زه دغه 45 کاله چې خاورې لاندې پراتو مستیم پراتی او فرق بنه کوي خو اخرت د چابهار په بندر باندې مونږه هلې ځلې شروع کړي دي تل هدف یو هدف دپاره او هغه دا دی چې هندستان څنګه زمونږه تجارت شروع
شي
مونږ په دې باندې هم لګیا یو مشترک هلیزان شروع کړی دي یو تعداد تجاران چې زمونږه نمونه لا خرم او په دوبۍ کې دي په وایسټین کې او وطن پرسته خلک دي دوی ته اذر شوي دي چې مونږه حتی یو دوه کښتۍ واخلو چې یو دوه 2000 زره کارجینه د انتقال کې یوه شوا ده نو من دا تجارت چې اوس په پاکستان څخه کوم اوس کې وړي چې قلت راځي خو دې چې په هندستان او بنگلاديش کې وشته نو په تر هغه چې هغه مسله ده نو دا چې د ټیکټ کې لګیو کار کې کوم نو څو هم دا خبره ده یو ځل بیا یا دا ولا کوم تاسو لري دا دې سرولېشته مونږه د دنیا د دنیا باندې راکوما ارڅ چې مونږه افغانان یو مونږ نه لاتي مونږ خلک یو او دا که زموږ په دې پر اسمت کې دی نه یې لته چي مونږ خو دی یو انسان ته هیڅ پدې خاصي کوره کې ژوند کوو دا مې انساني حق دی په ملل متحد باندې دا مې انساني حق دی په اسلامي کانفرنس باندې په اسلامي هیوادونو باندې چې زموږ د سرمایه غم
ډیر مننه سلامت اوسې افیس صاحب کلن راته وایس ک پاکستان سبا بیا وای چې خیر د بلاری بیرته خلاصو واړی کې بیرته عادي شي تاسو د دې طرفداري چې بیرته له پاکستان سره د تجارتي اړیکې پیل شي او کنه هغه تضمین چې د طالبانو مرستيال ای شهید هغه تضمین ستاسو خسر شوی نیوی له پاکستان سره بیا تجارتي اړیکې دې نه پیدا شي
دا سوداګر او د سوداګری او پنګونی او طاق او د صنایع او معدن او طاق د چدي پرتله قوانين او پرتله حمایت دی حکومت کار نشي کولای په دې خاطر هغه پرتله چې دوی کوي هغه وایي امور مملکت خیش خسروان درن هغه سنجولي به نو کچيري پاکستان د شرط خو هم خون صاحب ملا برادر ویل او هم دارنگه از من لخوا هم رئیس اومی اتاق از من گمکار شغل حجی صاحب سید کریم خان هاشمی ویل هم مرگری از ما محترم الکوزی صاحب بخفل ویناکی ویل چه کچیر پاکستان لار پرانیزی باید به ملی معتبر تضمین را که چه بیایی نتری کچیر دوی دغه مسلیت جمن موسی منګه خوشاله چې لاره خلاص شي ځکه چې هندستان تم لندلار هم دغه دي
یعنی تاسو هم دی کلک تضمین غوښتون کی اس به تضمین فکر کوي چې لاره دی
ځکه چې داخله لاله هم شي بزرها او کانچنر د بهر سره شي کراچي کې بند پاتې شي د دې ځخه میوي هلته په بولدک کې داویش کې یا په دا دندی پټان کې یا په غلام خان کې یا په تورخان کې دلته ورسته شي خراب شي نو څه ضرورت دی د تجارت
ډیر مننه کور ودان له ټولو درنو ملمنو څخه د اقتصاد پانسي استاد تاج محمد تلاش د افغانستان پاکستان د ګډ سوداګری خونو مرستيال خانجان علي کوسي د افغانستان او پاکستان او د افغانستان د سوداګری خونو پخواني رئیس ازرق شافیزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري